السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې خبرونه. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د بهرنۍ او چارو وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د خغلی کرزی له دفتر په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی نو موري په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د خوځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیه له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. طالبان الله هم جنوت تر شپږم ټولګي پورته د نور طالب اجازه نه دا ورکړي او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. دغه افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولول دوه کمپاینونه هم شروع شوي چې ترجمه یې 15000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده. خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې لزایا د تختې په حال کې ښکاري. پولیسو ویلي هغه کس ته به 25000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نه ننۍ 500 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمه کیږي چې د ننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډېر خطر سره کو مونږ یو ډېر ښه لوبډله لرو.
افغانستان په تیر سیالۍ کې هم بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به په درېیم یو ورځنۍ مسابقه را روانه سیشن بي او بیا به دوی شل اوري سیالۍ هم وکړي. لومړی شل اوره مسابقه به را روانه جمعه او بلا د جولای پر 14 وي. سوری په مرکزی برخه کې لک تر لک 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیايي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د لاپدې هیواد کې د سلیری ساتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم ماتاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړه شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارۍ چې دغه کورنۍ یې لېږدولې لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړتن د لوی لارۍ چلوونکي وو. د پنجشنبې په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکې د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د دوی پوځیانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی او نابلس ښار ته د هغو دوو کسانو د نیولو لپاره داخل شول چې د دې میاشتې په لومړیو کې پر اسرائیلي پولیسو په ډزو کې دخیل وو. په هغه پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه وه اوښتی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب وروسته له هغې اندېښنې ولاړې شوې چې اوکراین چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په امدیاک خبرې کوول موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده، او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه ونشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی پکار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي، او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا اوسره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده، او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د ناری نا چال چلان لخپل میرمن سره باید سم وي، دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او کچری منفی وي نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي، که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه کاری لمن زویسی، مگر دا چې کار وکي او مثبت تمام شي.
بله، زینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځیدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې، دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي تدای تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یو موضوع پر روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور تر وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څګټی چې کوټه راوړي، د هلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد د هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکي، نه دا چې هغه ورټي، نو د هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغه لږ سره ذهن ښه ده، هغه استعداد ښه ده، هغه کار کړی ده، هغه به لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، هغه خپل کار په خپل کوي. نو همدغه عین مسله په کورنۍ کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغه لاسنیوي پکار ده، هغه سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تغییر تر شي، تر څو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونی نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي، هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی د سین نه خوخیږي، هغه سره سم چلند ونی کی، دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي؟
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نور مقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرای متلاسه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو ګراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ترلاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچېره دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای دې چې هغه تشویق شي، هغه لاسنیوي وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعې کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنۍ او کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم د څه خبري ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د څه قسمه چې زه مفید او ګټور نسم تمامیدلی؟ که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د څه چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتک کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزور اقتصادي درلود او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته، روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دینه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده. او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ور کولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنه حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو واجبه ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمي روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانيت نو وروسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاون ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاون ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملمو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چې یاستئ، الله مو مال او ملګری.
آشنا شو د بل چا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چونګنا خو آشنا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چونګنا خو آشنا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما
دے آزادی میلما د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغه سې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پوهنتون ته پسې لاړ شو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو. خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوي. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیس سره ډیر ښه دی، ډیر خوندور دی. خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود ساحه کې، یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې، حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې ترڅنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو ترمنځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده، نو دا بې باوري موجوده ده. نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې، اما پاتې شوه د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې ځو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري
په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري کاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتا چې کله څوک تا سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله ساحې ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بېلابېلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان تر فیلډ ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، د خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي، یا هغه خپل عادي حال کې وي، یا ښه ورځې وي په حساب، نو حتما ځینو به مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي، نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید نادیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو یو څه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي، خانه کیم رو ته نسبت وسانی کیم دین پیچرونه لري کی اپشنونه لري یعنی یو سره چې وو غړي ډیر ښاک ساتل شي فقط لګ بلتیا غړي مهمه خبره پاکس او ویډیو اخستلو کی زاویہ ده چې کله تا زاویہ او ټریمینګ برابر کو نور نو ان شاء الله عکس او تصویر نه خرابيږي لګ مهارتونه درونی دی نن سبا دا وسایل چې دي لګ مهارتونه یو څوک درونی ولري دی عکس اخستلو یو شوق او علاقه مندي ولري او دا عکس اخستلو درک او فهم ولري نور دا وسایل ډیر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول ټیم دي نو ډیر ښه عکس اخستل شي ډیر ښه ویډیو کوي شي نو مختلف وسایل موجود دي
بل تاسو د عکسونو د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خبروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوا قسمه تصویرونه مخبرو یو د تصویرونو مثال سیب چې هغه د ماغه ورځ ټرندینګ موضوعات وی یا چې ماغه ورځ سوجاوی ګرمه سوجاوی په ټولنیزو رسنیو کې کا دی هغه اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر چلیږي هغه لاند محل ای او بل بیا وګ محل دغه وګ محل عکسونه ویډیوګانې ویچه وګ محل کې مثال کړي شي لاس پلاس شي او خلک په خکې دوامدار خوښوي هغه بیا سوجي پیغام او خپل مهمه ده یا باید د سوجي وچ هغه قوي پیغام ولري او یا باید د سوجي وچ هغه ډیر ښایست ولري نو ښایست او پیغام ډیر مهم دي د خلک بیا زیات خوښوي او دا ټریننګ موضوع چې دی هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس پلاس کوي شیر کوي لایک وی او خوښوي او نظر پی ورکوي هغه ټریننګ موضوع ته هغه استثنایی دی هغه هر ډول موضوع کې شي چې ترند تلاشي او په سوشل میډیا کې وچلېږي خو دغه نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا خپل او پیغام چې ولري هغه حتمن چلېږي خلک خوښوي او خلک د خوښي وړ ګرځي
بلې اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغه سي عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بلې ما یو سم د مخ کې په یوټیوب باندې شو ویډیوګان په انګلیسي ژبه خبرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکاو په انګلیسي نور سره معلومات هم ورکړه کابل ښار ځینې ویډیوګان مې ورسره د شروع دی و دي مې پر د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګان یو د سره لګه تشریح په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه خبرګون سرګام کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات پاړه اورو نو افغانستان کې ډېر د شیان شته ډېر ورسره اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کوي شو افغانستان ته درشو څنګه کولای شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لار درشو افغانستان کې اوس د خارجانو لپاره یا بهرني ګرځندویانو لپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډیر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي کچېری په دولتي ساتل لکه څنګه ډیر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډیر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي
نن سبا د سوشل میډیا دا تور دی اثر دی ډېر لګ مصارف ترتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدی شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک ته فیسبوک ته یوټیوب ته هر بل وسیله ده چې سره کوشش شي د خپل وطن کولاګانې مثبت سوجي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثلا افغانستان ته راشي خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده نو دغو خلکو ته ما پیغام داده چې کچری په دې برخه کې سرمایه گذاری وشي او په دولتي سیستم د سیو کار ورته وشي چې د خلکو سره مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې اوسه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو او د حکومت د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه پخپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سالی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم، نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
یوازې ډېر کار کول دي. او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې، او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپترونه په خاصه ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کی د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونو واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون د پاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خنه به ورتل، د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغه سیاسي وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لار چاره دا ده چې د هغه سیمې له داسې کس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې د سیو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورت اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم د ته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.
خار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی دخار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت بے جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت بے جنی محبت بے جنی محبت بے جنی دخار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی دخار پخلو باور نشتا تج دولت بے جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت بے جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت بے جنی محبت بے جنی محبت بے جنی نچا سلام ورت خود لے دے نسب پی جنی نچا سلام ورت خود لے دے نسب پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی بروغ چخل کو رخل مالک پی جنی حق بروغ چخل کو رخل مالک پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی د ځان په قدر پوي وي خپل قیمت پی جنی سوک چې د ځان په قدر پوي وي خپل قیمت پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی جانا ہس جانم حس بیل لین دے معصوم استرگی دمینی شرارت پی جنی معصوم استرگی دمینی شرارت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمو حبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شمو حبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی دخار پخلو باور نشتا تش دولت پی جنی دخار پخلو باور نشتا تش دولت پی جنی دکلی وال جانا نظر شم محبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شم محبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی